سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاد سمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې سمیر کابلوف د خبرې د افغانستان په اړه کړي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزي اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه دی چې طالبان نه دي وربلل شوي. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیې او طالبانو اړیکو باندې منفي اغېز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبان ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیې استازو ګډون کړی دی. دوالر پور امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کونی امنیت کمیټې ته د خپل ارزونو د وړاندې کولو پر مهال دغه اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه داعش ډلې وروستي بریدونو ته په اشاره ویلي دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپلو بریدونو لمن پراخ نه کړي. ترنګ د امریکای چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز تعلقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې مین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګ شوته اوخته ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبان د امنیتي قوماندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده خو وایي چې چاته پکې مرګ شوبله نه ده اوختي. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي اژانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوې باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي دي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو داسې پریکړه لیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بللی دی. دا پریکړه لیک تر اوسه د یو سل نه ویشت مثبت رایو او څوارلس منفي رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکراین هغه څه دول سیمې چې د ټول پښتون لارې روسي سره الحاق شوي دي غندلی دی. د اروپا شورا پارلماني اسامبلۍ تېرې میاشت داسې پریکړه لیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام پکې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. پاسې دا ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه ورته امنیتي ګواښ پیښ دی. د چولې امریکا اوس هم له افغانستانه د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نوټ دا ته د موسسات دي کارونه دي چې دا مسلمانان بیکاره دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته ځي دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې په خبرونه کې ولرو. روزګان کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پای ته ورسېدې. میوند اتلان د دې سیالۍ یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو وینې د قهرمان لوحې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کې ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیسایډ د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیسایډ دې کمیټې ته وویل دا سکاري چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته وویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د دې په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګري ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روسل هغه چې د کرکټ نړیوال شورا ICC وو ویل د دې شورا د افغانستان کاری ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستاسو سره لیدلې دي او هغه ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډله جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلي شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاستازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی پاڼې ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوالې شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
تصور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوې کرکټ خو لویه خبره ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي که اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
اغلی سمیم دغه شان وویل دا یو ریدلې دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړ شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې له 25 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د ښځو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبیدلې وای، خو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د ښځو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې یې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
د لغمان ولایت پالیشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ د برا کې خودل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا لس رجیب ځمکه خړوب شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرامه او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویالو کې هر ورځ 600 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10000 اجري بزمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې خپل زمکو ته د اوبو رسولو ترڅنګ ورته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د چکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسساتي کارونه دي. اصل پسلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ازي پردي وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي. دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل مې واخیستل شي روټس خبرې ژانس سبلې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم لخوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې ووژل شول، د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په یو بیرنی غونډه راغوښتې وه د چې په دغې غونډه کې څه ویل شوي دي، جزئیات به یې اسد لودین چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی راسره شریک کړي ستړي مشي.
ډیره مننه فریده جانې. د ناټو غونډه د اروپا په وخت 10 بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو رویټرز اژانس او ځینو نورو لویدیځو اژانسونو د ځینو ګډونوالو د خبرو غټ ټکي خپاره کړي. له دې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناټو نننۍ غونډه د دغه سازمان د 3 مادې پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناټو د سازمان د 3 مادې لمخې وارزوي. په هغې ماده کې راغلي که د ناټو هر غړي هیواد ته ګواښ پیښیږي، امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راځي، د ناټو نور غړي هیوادونه یې په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولی شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناټو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي، هغه دوه توغندي چې پر پولانډ لګېدلي د اوکراین دفاعي توغندي دي نه د روسیې. روټرز خبري اجانس په ناټو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړې چې د ناټو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې یوې بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه ښکاري چې دغه توغندي دی چې د پولانډ په ختیځ کې دوه تنه وژلي له روسیې توغول شوي وي. د پولانډ په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دوه توغندي ولګېدل او داسې وانګېرل شوه چې ګواکې روسي پوځیانو توغولي دي. د پولانډ چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناټو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولانډ توغندي وشتې وي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی د اوکراین او پولانډ پولې ته نږدې هیڅ هدف نه دی په نښه کړی. په خبرپاڼه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کې. روسیې ویلي پر پولانډ لګېدلو توغندیو له پاتې شونو داسې ښکاري چې دا د اوکراین د هوایي دفاع S-300 توغندي دي. د پولانډ په ختیځ کې د سه شنبې په ورځ تر هغه وروسته دوه توغندي وچاودېدل چې روسیې د اوکراین یو شمېر سیمې په توغندیو وویشتې. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پوځ توانېدلی چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمېر توغندي شنډ کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې د امریکا ولسمشر وویل چې دوی او ناټو به اول وګوري چې څه پېښ شوي، بیا به ورته غبرګون وښیي. خو د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندي د اوکراین له پولې 4 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګېدلی. د پولانډ ولسمشر اندري دودا ویلي داسې ښکاري چې توغول شوي توغندي د روسیې دي، خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کره نه ده. توغندي لګېدلی د پولانډ په ختیځ کې چاودنې شوي، د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوي. خو دا چې رښتیا څه پېښ شوي، توغندي چا توغولي او د توغندیو بڼه څه وه، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولانډ د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډېرې مننه. کور مودان اسدالدین و چې د ناټو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه یې جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو دی او د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړې ده.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته، او جغرافیه هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د په رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپېژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې په روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل و خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي، او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغه هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نهیې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي، او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خولو کې ډوب دي، او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوتمندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالی او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
چوکې اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متنخص دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت یې په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لوري به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لوري د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات، ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
ښه خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مراغواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګه نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د چاس خبري اژانس راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په نسخه کې زمیر کابلوف ته خبرې د افغانستان په اړه کړي دي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لښکنه ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزي آسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستې کوربه دی چې طالبان نه دي ورپلل شوي. د طالب حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان له بلله به د روسي او طالبانو لیکو باندې منفی اغیز وکړي. د مسکو فرمټ د تیر کال په ناسته کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ ناسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسي استازو ګډون کړی دی. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال دغه اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګ کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي دي. دوی ویره لري چې دغه ډله د خپلو بریدونو لمن پراخنه کړي. همدارنګه د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال له افغانستانه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو افغانستان اوس د هیڅ هېواد لپاره ګواښ نه ده. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز خالقان کې د طالبانو پر یو رنجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د ښودل شویو منډ کبله وه او په رنجر موټر او رنجر موټر پکې کاملا تخریب شوی دی چې په موټر کې سپرو طالب په سوالات هم مرکوب له وختې ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمتین ساپي د طالقان خاره د خري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبره تایید کړې، خو وایي چاته پکې مرکوب نه ده وختې. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبان د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړې چې د هرات په 12 کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وژلې دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم لخوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شو، دا اندېښنه رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته ونه غځول شي. روسیې بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یوې داسې پرېکړه لیک څخه ملاتړ کړی دی چې د روسي حاکم نظام متره غیر په لیدي. دا پریکړه لیک اته ورس د 1.9 مثبت او 14 منفي راي په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دا پریکړه لیک د اوکرين هغه څلور سیمې چې د ټول پختن لارې روسي اسرائیل حق شوې غندلې دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي.
ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشي کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پي ټي ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت اللہ. اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالی نه تاسو ته پیغام پیدم. تاج په ترخم دروازه کې د افغاني میرمن سره زورجته یا بیزتی سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان زواکونه بیزتی کوي، نو شکر ده چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شوونځي دروازې را خلاصې کړو. شوز پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانی موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شوونځي د نورو شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زه احمد تر کوم، هیله لرم چې دغه یو پیغام شیر کړئ. نور د خدای په لحاظ دغه مهاجرین او دغه بارډر غم وخوري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپله اوښتم مریض یم د تداوی دپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې حال جوړ کړی دی چې پاکستاني ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هسې کوه، هغه یې را بارډر پاسه کوو واپس یې کوو. ته ماته 2000 راکه، ماته 5000 راکه، ماته 10000 راکه، زه جاړو. نو ډېر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساری مؤمنان مریضان. نو دا مې د دې څخه دغه هیلو خواهش دی چې دغه د خدای په لحاظ دغه کارونه م کوي، د دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبرې وکړي، په دغه لار کې اسانچاوي راولي. که د کندهار سکره هم ورڅخي دی واپس یې وهي ټکیې بي سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانیان بیخي د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خوانه په لګ پرېښلو یو څه گزاره به کوله. اوس امارات کې خو دې خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولی شي، او دا حکومت هېڅ په قصه کې نه ده پوسې نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپله د سترګو حال دی، زما ترو مریض و، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده. دې زګې نه واړه واخوا ته او دېوم اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی، تاسو دا بېرته ایسته واړه. مونږ چې بېرته را واړه بس مونږ یې ووهلو، دیو مو ووهلو او بې عزتي را لوکړه او مریض یې ګډ وډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی. دا یوه ورځ دا هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه واسطې او پیسې او اخوا دېخوا. نو اوس یې را لړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې دی او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو السلام علیکم.
السلام علیکم. وسدام خان یم د پاک افغان بارډر چمن سره. نه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زما را قبول کړي او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بارډر باندې د سرونه واچوي. دا به څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره د یو خبره وکړي کښی دیني. دا طالبان هلته وایي چې وایي د ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورکوي، په دوو شپو هم ورکوي، په درو شپو هم ورکوي، کوچنیانې هم ورکوي، چپه ورسته کسي دي. پر دا دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکوونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال او خوشک سره راغلي وو په کراچۍ کې. وروره ګرته کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی حال دی. په 15000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخ خبر ملاقات سره کوي شي ورور د غزما زغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري ورور ما حضور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دي ورور دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکریه چې دی ورته پکړي هغه د سکریه ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت ک د سکریه د هیڅ شي نه مني ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې ورور بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورته وي ځکه خو غم دی وخوري بس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه درینو له سوالې نه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنې شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هیڅ قسم کومه نه دي شوی او راغلي دي وی بار کې تاسو سره مستقبل غواړي او دغه خبر دا کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښي سره راستنې شي اور اسے جیسے نپس فورن پر وطن در آسانے سے مرم دا مطالبہ ہم گو تا سونا چالتا دا مو بری بان کشار جمع کولا بانان دلتا بیا یو جیسو پر وطن آباد کنی
سلام علیکم ورحمت اللہ زمان یاو مہاجر یا افغان پاکستان تزیش پاسپورٹ ایپ کیا کرئی اگا بیا ہم پوچھنا چیزی اگا بندی چیزی اگا وال چیزی او دا غینا اروس تا ہر افغانستان ہر گوڑ گوڑ کچھ دلته پاکستان راځي کار کوي
او ورځ د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په چټللې دي په پاکستان په کراچي کې ورغه ګرځ دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغری کار او کارت کې پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول ورغه بنجان دي په پاکستان په لندې جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ دي اسلامي امارت ورپور چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي دغه غم دی وخلې سي د زما زغ ورسې ورور السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې راځو کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو بعد سلام مو دا درخواست ضروره چې منګه د پاکستان د کلارټو او د هغه مخیر ازو کنه نو بس اتزر خو د ساو شو مګنه 15000 شلزره د دې چې زمونږ د هغه مخیر ترکیږي او د دې مخیر دی کنه د دې مخیر بس 15000 شپږزره یو لک دا ولا چې زمونږ د وښینا بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دی چې حکومت د افغانستان حکومت وزدفیزات دا ځکه په دې خاطر چې ارسم یو سړی بدماشي کړه په مظلوم باندې ظلم نشي کولی که ارسم یو سړی زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولی که ارسم یو سړی زوره ورشي ارسم دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه مت نشي کولی نن تاسې وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې وایي مجاشتي یو په بل باندې اندا کله نه کولی شي نه به وتی د سیب د سیب د سیب د جزاده داغه د پاره بس دا د درخواست دی چې دا کوم ترتیب سره چې مخامخ دا دغه تکلیف دې منګه دور او باسي دا الله په کومک باندې نړیوالو تم دا درخواست دی چې موږ به تر کوم وخت پورې په دې ګناه کې مبتلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزاء ولور هغه یا غله جزاء نه غسري اخلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړې او تکلیف او زحمت او د زومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده اوس موږ هم ښه دي یو تر څو نشو لګي څار څار تیر ته باندې زونه دي بس کم تر څو دي چې په کلار شو بس نه نيسي مزرین په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی په افغانستان کې خدای دا ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکه دا داونه ګرځیدل چې ښکارا خوشي بس ویل دا وي ماجر دي افغان دي بل ګناګار دي دا د پاتې روه د افغانستان په خاطر والو ته پاکستان هم دا درخواست یو حکومت هم دا درخواست کوي بس موږ دا ګناه چې دا راځه معاف کړي بس موږ نو پښتنه غواړو کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړیوالو ته جوړ کوو حکومت پني
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګ راتګ ستونزې یاد شوې وي. دغه راز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې لږ تر لږه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د یو اوریدونکي پیغام هم همدا و چې یو خپلوان یې هلته بندي دی. کله چې دی لیدو ته ورغلی لیدلی دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي. دا چې دغلته په کراچۍ کې څه شمېر افغان زندانیان دا مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعالې او د پی ټی ایم له غړې منیزا کاکړ سره دا مرکه کړې.
دا مهال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بندیان دي، په کې زیات شمېر د ښځو او د ماشومان.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې نه.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې دا کومه کسان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taragali foreign act da paper du bandi lagi de so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 to 300 kasani ki makhla wa sara mulaqat shui ki da ko sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mun police station tum pasitaliu نو هغه یم انکار یو چې د موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبب چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې د څو تنو د خوشې کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړئ. خبر به یاست چې تر اوسه پورې څومره کسان په دې ورسره ورځو کې خوشې شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ ډېر کسان چې دی واپس لګلی و، خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوي دي، هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ لمونږ د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورکړي کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کوم شرایط دوی بیا خوشي کوي؟
شرایط دوی بقایده پاغه اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کواسته.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي. تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې، یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مونږ بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره هم خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې له دغو بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي، زورول کیږي په زندان کې دننه. دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره شتاس وغږیدل یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې ځان ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه، او دا څنګه چې کله ونیولم شي د دوی نه ازادي سره سیستم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وي ورسره هغه پولیس دین واخلي، او هغه سامان دې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم کوچ به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي؟
د دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راوي سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی. د دې سفارت څنګه ویل دي چې تاسو خپل حکومت سره باندې د دوی سره خبره وکړئ، د پاکستان ګورنمنت سره، چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته اواري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو اوسیدونکی په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدلی دي؟
او بالکل، هغه د عدالت له لارې خبره شوی او ما د دوی سفارت ته خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی، ته اوس له عدالت کراچۍ کې دی.
یعنی مړ شوی دی
په تیار کې، دا یو زوی هم دی.
یعنی
جی جی بالکل،
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی، او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی، نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی چې تر څو پوری دا ایف آی آر نه یاد شو د دا زوی نه وي د ریپورټ آرډر شوی نه وي تر هغوی موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولی.
یعنی مړی نه ورکوي چې افغانستان ته ولیږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ که کوم بد چلند ورسره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولی دارنګه ډیر ناروغان دي پکې. یو بل زموږ افغان ورور دی چې هغه بیمار دی او داغه لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
ستاسو له نظره آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي. بندي مونږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې مونږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د سیستم د دوی په قانون کې کوم سزا ده؟ درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده. چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو مونږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ته ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست. داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل. یو این ایچ سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم داوی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې کوم افغانان بندي داوی وکالت هم د این ایچ سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یو داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خپل په بارډر مرا پرېږ دی او کرا پرېږ دی بیا دومره ما زور واز.
یعنی تاسو هیله من یاست چې
دا موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ پورې داخله څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله. تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستاني چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسنادو پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زموږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي د کلون ورځ دلته اوسي د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګه او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کني موږ به په فورن ایس کې دننه کړو او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویلې چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یوه دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږېدلی دی او د زیږېدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستاني تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې همغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش ده چې موږ په افغانانو کې دا شعور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکټ دلته اوسېدلې د هغوی سره به کارډونه وي نو دا په مدد سره دوی د دې چې کوم دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي د هغوی لپاره پاکستاني سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه د هغه لاندې د هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږېدلي دي تاسو چې ورسره غږېدلي یاست هغوی غواړي چې پاکستاني طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړی او په پاکستان کې د بشري حقونو فعال منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ دغه مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس موږ مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیري چلند راسره کیږي. موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ اواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه ندي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښودل.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. همدر در سره په لین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروست در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار و غریب ته نه رسېږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسېږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسېږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالق یو، موږ ته معلومېږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي، په دا مشیدانو کې دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو کوم مشکل چې دی را طرفه دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او د سیم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سره انقلاب په سیمه کې موږ دا سره انقلاب یو د کنګ سیمې نو کار نه کوي دلته زموږ پر ضد علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدا معلولین چې دی دغه زمونږ مزه خپله معیب یم د تېر د جمهوري دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې معیبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته، دې ته مو فرمټکه کړل، دوی هغه معیبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټکه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې معیبي مونږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه، کار روزګار مالې نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پوښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه را کوه بیخي، ما ته مه را کوه. نه نه نه، وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې، هم وروره رئیس یې، او هلته زمونږ حصه والا کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره مونږ ته نه راکوي، خوري یې هغه نو نړۍ پوشه خپل قضاوت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ آزادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.